څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلی وه.
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپله بابر څوک مقبرې باره کې موږ ته معلومات راکړل.
نه ښایي نعمته سم دوزه شلې، مې هیڅ وخت نه رفتیم سیل علمي.
دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږیږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوهه یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهدې په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګو اوسیدونکي وارث وایي چې د خپلې لیسې د ادارې لخوا له خپلو ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې له نږدې لیدلي چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې موزیم ته لاړو، د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیده چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کاوه. داسې سفرونه د هر چا لپاره ډېره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډېری خلک دي بې ځایه تفریح ته ځي. کېدی شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدی شي لاړ شي موزیم ته، هغه ماشومان به هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. دی یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپله بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل، او دا د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه نه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شي نه لاسته راځي او څنګه جوړېږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یو زده کوونکی چې تر دولسمه را رسېدلی او په دې دولسو کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی وایي.
نه،
زه چې تر دولسمه را رسېدلی یم په کوم علمي سفر نه یو تللي، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللي یو او نه هم کوم بل چیري. خو اوس چې له دولسمه فارغېږم، د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هېوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې څو ځله زده کوونکي په علمي سفرونو بیول کیږي. خو د پوهنې وزارت مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغو سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته، او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای:
په افغانستان کې امنیتی مشکلات او کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکي د یوې ورځې، دوه ورځو، درې ورځو لپاره له یو ځای بل ځای ته یوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو، هغه دا دي چې له یو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکي په وار وار ملي موزیم ته بول کیږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي پارلمان ته وړل کیږي. هغه هم یوازې کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري، نور دي اطراف ماشومان، دي کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه به برخې دي. دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر موږ ته راک. دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته دی طرح په توګه وړاندې کوم. خو هغه څه چې زه دي وطن دی اوسیدونکو په توګه درکوم، هغه دا دي چې دی وصل لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي، هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لوخه محدودیتونه ډیر زیات دي، خصوصا د جنونو په برخه کې.
سلام دوستانو، زه شفیق موریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې څنګ خبرونه وره.
دوستانو، دوستانو ښاغلي حقمل خو د امنیتي او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسایل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي. خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي. ښاغلي درمل مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سنده عالمان بولي.
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمي علم لري. ما د مسافرینو تجربې چې اورېدلي دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د یو لوستونکي نه ډېر پوهېږي. ځینې اجتماعي نزاکتونه یې زده کړي وي، مختلف کلتورونه یې تجربه کړي وي، د مختلفو خلکو سره لیدلي کتلي وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم یې زیات شوي وي، حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کې نه مو هغوی ته زه بې سند عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي، ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپلو ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي. هغه په هند کې د خپلې ماسټرۍ د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل.
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله. یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته شول. پښتنه به دي چې ترین وکړله، دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې لیوې الته به بل الته تلله. پروګرام به دي چې ترې وپوښته، دوی به د کرکټ لوبې درلودې، دوی به ملي سندرې درلودې، دوی به لامبو درلودله، دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایع نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو بکسونو سره روان وو. ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکم، څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم، څنګه زه مراوده وکم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولې او یوازې پلار مې خریداري کوي، خبرې کوي او ویناوې کوي. دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید واوسي.
افغانستان یو نه لیږدیدونکی موزیم دی. هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړی تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري. همزولو دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي. په هره سیمه په هره برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي، د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي، ورسره طبیعي منظرې هم. نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني، له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني. ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه کړي.
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه، نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
په خپل ننګرهار د بیلابیلو دورو آثار لري، هډه کندهارا د هنر د بودایي دورې آثار دي، ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بېله دنیا ده، په کونړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپله یو ډېر تاریخي ځای دي، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونه کلونه پخوا هلته غار میشتې انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی. همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای سار پکې دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 40,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کاله عمر لري ترلاسه شوي دي. نو زه به کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مورخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي.
نو اوس دوستانو که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاص سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې ترڅنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړې همزولو، facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې هم اوریدلې او لوستلې شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، شفق n info@rferl.org. د خدای پامان.
علم علم شی عرفان شی خواگے میں داستان شی حکمت برکتا دس خلے شی ودان شی سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال قربانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا زما مین زما زانا افغانستان.